زیبا ورماتوم د زړه ارمان به ورته کوم کایلار ولا رابی ولم کایلار نو هوری بسم.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزولند خبرونه له اسد الله لودین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشری مرستې له کورنۍ او بې ځای شو سره وشوه. د ادارې ویلي چې تیر کال شاوخوا ولکه کسان په کور دننه بې ځای شوې دي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي ویلي چې نوموړی په ظاهره اختطاف شوی دی. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس ویلي چې په دوه کې درې کسان د یمن، یو د سومالیا او بل هم د کینیا وګړی دی. د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي او د روسیې ولسمشر خبرداري ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې او میکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتو شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې تفصیل ولولئ. اوس هم نور بس دی د ملالۍ بشیر په کوربه توپ.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي راډیو نور بس دی خبرونه تشرغ لاست. زملالۍ بشیریم. د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په هرات ولایت کې په تیرو 15 میاشتو کې 200 کسانو د ځان وژنې هڅه کړې ده. دا خبره د هرات حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد عارف جلالی ازادي رادیو ته کړې. د شاغلی جلالی په وینا په دغه کسانو کې 80% یې ښځې دي. په همدې حال کې په هرات کې شمیر ارواپوهان په دې باور دي چې د طالبانو له وخت تر رسیدو وروسته د شذو او نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو او دولتي دفترونو د تړل کېدو لامل د شذو او نجونو ترمنځ جوړ خپګان زیات شوی او له همدې کبله دوی په ځان وژنه لاس پوري کوي. په نور بس د خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونه میلمنامو روهینا مهراب زاده ده چې د دې په وینا د کورنۍ تاو ترخوالي قرباني سوي ده او بل میلمنامو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. اوس هم زما همکار راته وایي چې ډاکټر صاحب ایمل صافی لمر سره د تلیفون لارې وصل شوی دی. صافی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
تاسو نن مننه
ډاکټر صاحب. بلې، تاسو واوریدل چې د خبرونی موضوع دا ده چې موږ پر جوار خپګان باندې خبرې کوو او د دوانانو ترمنځ دغه ستونزه په دې ورستوي څو میاشتو کې زیاته سوې ده. ستاسو په نظر د دغه عوامل څه کېدلای شي؟ ډاکټر صاحب تاسو ژغ مشتقات راځي. تاسو ژغ مات راځي. که تاسو یو داسې موقعیت بدل کړئ. بلې، تاسو ژغ مشتقات مات راځي. متاسفانه چې ژغ مو سم نه اوریدل کیږي. که تاسو خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ نو موږ به تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو. بلې، اوس هم ستاسو ژغ لبد مرغمات مات راځي. ډاکټر صاحب تاسو خبرې وکړي. لبد هغه چې د ډاکټر صاحب ایمل صافی ژغ مشتسم ناراضی موږ به هڅه وکړو چې له دوی سره بیرته خپل رابطه قائم کړو. روهینا مهراب زاده را سره د تلیفون پر لیکه ده. روهینا جانی مننه چې خبرې کوي.
السلام علیکم. مننه تاسو
روهینا جانی په دې موضوع باندې خبرې کوي چې په افغانستان کې مشته داس راپورونه را رسیږي چې د ځانوژنې پیښې زیاتې سوي دي. جوار خپګان د ځوانانو په ځانګړې توګه ترمنځ زیات سوي دي او په دغه کې ډیری برخه یې ښځې دي. تاسو د خپل ژوند کیسه کراته وکړئ چې تاسو څه ډول په جوار خپګان اخته سوي یاست، د کورنۍ تاوتریخوالي د قرباني په توګه که تاسو څو خبرې وکړي.
هو جان، زه پارسي خبرې وکم یا زما پښتو سمه ده؟
ستاسو پښتو بیخي سمه ده، زموږ سره په خلاصي مهرباني وکړي.
دا خبر دغه ده هو جان، چې زه اوس د 25 کال نه یم او زه پیدا شوم په یو غریب کورنۍ کې چې زما پلار و، زما تور خوریان و، زما غټه ورور نه و. د غریبي حالت نه زما مور زما واده وکړ یو فیملی سره چې هغوی پختون خلک وو، د لغمان خلک وو. بس هغه ځای چې زه واده شوم زما خاوند زما نه ډېر زیات واره و او زما هېڅ د هغې نغتې و چې څلور کارزه هغې نغتې وم. بیا زما سسل چې وو هغه ښه سړی ونوته، بې عزت سړی و، د خپل سنګور عزت ته به کتل او زما خاوند باندې ډېر زیات ظلم کول. همدغه حالتونه زما دغه سر پورې را ورسېده چې هغوی ورځې په ورځې ما ووهه ووژ نه د کور نه یو باسه، روتۍ مو ورکوه، یو میاشت کې په کور کې ما بند کول، په یو کمره کې مې تاله لګول. د هغه پس نه نو زما سسر زما عزت باندې وکتل، بیا زما خاوند خپل سوسایټ وکړو، بیا خدای هغې بچ کړو. په څلوېښت ورځې کې ډېر په ګران کې هغه بچ شو.
روهینا جان، ستاسې هدف دغه دی چې ستاسې میړه هڅه وکړه چې خپل ځان ووژني؟
ها، هغه کوشش وکړو چې خپل ځان ووژني، ځکه چې هغه واره وو او د خپل په پلار په مخ باندې ودرېدل نه شو، ځکه هغه همدغه وکړل چې خپل ځان ووژني.
او تاسو په دې جریان کې څه هڅه مو ونه کړه چې ځان د دغه وضعیت څخه خلاص کړي؟
ما دا هغه پس نه چې ما کوشش وکړو چې خپل ځان بچ کوم د دغه کار نه، بیا زما خاوند زما سات ورکړه او ما دا غزینې پاکستان ته راولېږل. نو ټول په مخ باندې همدغه وایي چې زه دې ته مې طلاق ورکړی ده. دغه پس نه دا زما په لایف نه ته، ځکه چې زما عزت بچول زما خاوند ته ډېر زیات ګران شوی و. کله چې زه دلته راغلم اول باندې زما خاوند زما مدد کول، خو هغه واره و بیا څه رقم چې د هغې فیملي وویل، نو هماغه هغه خپل فیملی په خبر باندې راغلو او بیا هغه بل واده وکړو. بل واده کله چې وکړو بیا زما بچی پسه دوی راغلو چې زما یو لور و زما د واده نه، نو دوی وویل چې دا بچی ورکه. ما بیرته چې افغانستان ته لاړو خپل مول پراته، ځکه چې زما خاوند بل ښځې وکړو، دغه زما طلاق هغه خپل ومنل، وینا مام طلاق ورکړی ده، ته دغه پس نه زموږ په لایف کې راغلی نه شي، زما یو بچی پات شو زما په لایف کې. زه کله چې مور په لار ته راغلم هغوی زما بچی واغېستل او هغوی اختطاف وکړو زما بچی. زه کله چې بچی پسې راغلم نو هغوی ما شپږ میاشتې کې په لغمان کې په یو کمرې کې ډېر په غلط حالت کې، چې زما سسر زما په تن کې یو کپڑے نه و، زنجیر سره زما په غاړې کې واچو، ما یو سپی غوندې په کمرې کې تاله ولګول. بیا چې کله زما بچی بیرته زما خاوند هیلپ وکړو زما بچی ماته وار کړو، ما خپل بچی واغېستل، بیرته پاکستان ته راغله. زما سسر ته چې پته ولګېده دغه خبره، هغه زما پسې دا غزي باندې خپل د ورور بچیان دا ټول ما پسې واچول چې زه لاشه د دې بچی واخله او راوله. کله چې دوی دلته راغلو زما په ګاډي مخ باندې ودرېدل، ځکه چې زه لاړ ملاور ته چې دا غزي نه سامان راوړم خپل لپاره لږه نفقه رزق خپل بچی لپاره پیدا کوم، ځکه چې زه واره وم دغه هغه هېڅ باندې نه وم چې زه کوم کار کولی شم. یاسي شاید بیا مال چې زه ځي او لیره به ولګوم، هماغه باندې د اندر ګارمنټ شیان به خرڅ کوم. نو دوی زما په مخ باندې ودرېدل، زما لاس همدغه کارن په کار باندې اکسیډنټ شو، زما لاس چې کچ شو هغوی زما غانم په شیشه باندې را پرېکړو. دغه پس نه زما بچی دوی
بله روهینا جانې، تاسو ویل چې دوی تاسو ته وهل ډبول درکړه، ستاسو لاس مات سو که قطع سو؟
نه، دوی چې ډېر زیات په افغانستان کې کله چې زه دوی سره وم، دوی زیاتی ما سره ډېر زیات کړی و. دلته چې راغلم دی زموږ په ګاډې مخ باندې ودرېدل او د ډرایور نه اکسیډنټ شو. د هغه پس نه دوی زما ټول ګله را پرېکړو په شیشې سره، زما پوره یو لاس کټ شو. اوس لاس مې نشته، مزور ښځه یم، زه یو لاس مې کټ شو همدغه د سوسال د وجه نه.
یو لاس دې پرې سوی دی؟
یو لاس می پرې شوې ده او دغه حالت باندې زه د خپل عزت لپاره یو وار نه دوه وار نه د لس وار نه زیاته ما سوسایټ ته لاس واچول.
روحینا جان
سره نور کومه چاره نه وه.
بله ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زه ورځم د ډاکټر صاحب ایمل صافی پر لور باندې. هغوی هم له موږ سره د تلیفون پر لیکه دي. صافی صاحب تاسو د زموږ د بلې میلمنې خبرې واورېدلې. په افغانستان کې دا ډول ستونزې څومره ډېرې دي ستاسو په نظر باندې کله چې تاسو له خلکو سره وینئ د دوی ستونزې اوري؟
بله د جوار خپګان او همدارنګ د ځانوجنې د خوټ چې مې خبرې وکړلې زیات ځانوجنې مسایلو ته اشاره وکړله. زیات کورنی مسایل کورنی تاوتریخوالي رواني مسایل او همدارنګ اجتماعي موضوعات یا بعضي فرهنګونه او فرهنګ او بعضي کلتور بعضي رواجونه چې دي هغه ناروا رواجونه په بعضي کلو باندو او کورونو او خارونو کې نافذ دي. دغه په وجه باندې او زیاتره عوامل دغه کورنۍ تاوتریخواله دی. غلطه چې سوی تفاهم وي، غلطه چې یو د بل په خبره پوهېدنه نه وي، غلطه چې د نورو حقوق او د نورو غوښتنې په لاندې کیږي. هغه کورنیو کې چې هغه خزه داسې ګڼي لکه د یو متا په شکل باندې یا د یو مال په شکل د پیسو په بدل کې اخیستل شوي وي، دغه رضا د دغه رضا پرته هغه واده شوي وي او بیا په کور کې هغه د کورنۍ جوړښت داسې وي چې هغه ته هم د خلکو په منځ کې پوهاوی نه وي چې څوک خپل حقوق او د بل حقوق نه پیژني. په نتیجه کې دغه مشکلات رامنځته کیږي.
بلې د ډاکټر صاحب صافی سره زموږ رابطه قطع سوې ده. موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی راواخلو. روحینا جانې که تاسو موږ ته دغه وایس چې تاسو د طلاق اخیستلو هڅه وکړه په دغه جریان کې؟
ما د طلاق اخیستلو هڅه ځکه مې ونه کړو چې زما بچی مال چې دا زما پلار زما کورنۍ داسې کورنۍ وو چې زما لایف نن برباد شوی ده. مال چې داسې ونه شي چې د بچی د سر نه مې د هغې پلار سایه راوچت شي. مګر زما خاوند خپلې ماته وایي چې هغه طلاق پیپر چې ما تا ته جوړ کړی ده د ټول په مخ باندې هماغه ما تا ته اکسپټ کړو ته زما د خور په شانې د دغه پس مې زما په لایف کې راتلی نه شي او د تا او د تا بچی څه حق مونږ سره نشته. بیا هم خی چې زما کوم حق یې نشته. ما په روز کې ته خوش کړي بیا زما بچی پسې ولې راځي؟ ولې زما بچی زما د هغه ځکه چې خپل پلار کتلې نه ده داسې سم خپل پلار سره تایم تیر کړی نه ده. زما بچی ته ټول لایف د هغه یو مور ده چې هغه مزور ښځې ده. نو هغه ولې بیا زما بچی واخلي زما نه ولې زیاتې وکړي؟ زه مجبور یم چې زه څه کولی نه شم خپل ځان وژنم، خپل ځان به سوسایډ کوم.
مننه روحینا جانې. زبرته تاسو تر ځمه ډاکټر صاحب صافی بیا هم له موږ سره پر لیکه دی. صافی صاحب تاسو واورېدل چې د روحینا قضیه یو مخکینی قضیه ده خو دا تر اوسه پورې د دغه ژور خپګان څخه کړیږي او د دې د ژغ او د خبرو څخه معلومیږي چې دا څومره په استراب کې ده. په اوس مهال کې په افغانستان کې چې طالبانو وخت تر رسیدلې دي، تر هغه وروسته پر ښځو باندې بندیزونه لګېدلې دي، دوی له وظیفو څخه به برخې سوي دي او نجونې ونځي تنوري نسټلای تر شپږم ټولګي پورته. په بیلابیلو راپورونو کې رنجونو مشتویل دي چې دوی څومره لښور جوړ خپګان سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه وضعیت د شوزو پر رواني حالت باندې څومره تاثیر کولای شي؟
بلې، ما مخکې عرض وکړ چې یو هغه موضوع د ځانوجنې او د روحیناتو خور و چې هغه کورنۍ ته تریخوالی او مشکلات یې رسو بیا ته وګي او ستاسو لپاره نو کړه مشکلات یا رواني فشارونه یا روحي سلسونه انفرادین کې دلې شي، کورنیم کې دلې شي او ټولنیزم کې دلې شي. همدغه کسونه چې تاسو یادونه وکړله د مکتب یا ښوونځي ته نه تګ په ځوانو نجونو باندې د هغوی پر روان باندې بدې اغېزې کوي، د هغوی په راتلونکي باندې بې باوري رامنځته کیږي. همدارنګه د وظیفې نشتون دی، د اقتصاد خرابوالی دی. اقتصادي ستونزه په افغانستان کې فوق العاده د ټولو موضوعاتو نه قوي رواني فشار یا رواني سټرس دی چې هغه یو انسان مادي او فزیکي موجودیت ته پوښتنې لاندې بیایي چې د سټرسونو یا سټرسورونو یا د رواني فشارونو په لومړي قطار کې راځي. دا ټول مسایل زمونږ مخکې د هغې نه هم د طالبانو دورې نه کوو څنګه ټول مسایل د طالبانو په دوره باندې تاوانونو دا هم صحیح خبره نه ده، ځکه چې په افغانستان کې مخکې هم اقتصادي، اجتماعي او ټولنیز جوړښتونه د ډېرو مشکلاتو او پرابلمونو ښکار شوي دي او هغې سره مخامخ وو. همدارنګه په دې وروستیو کې چې کله اقتصادي فشارونه ډېرېږي، نجونې په کورونو کې پاتې کېږي یا خپلو ښوونځیو ته نه ځي، نو دا فشار علاوه کېږي، څو چنده کېږي او نو د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي. خو زیات اوس فعلاً دپاره چې موږ په فکر کوو، زه په ټولنه کې قرار لرم، زیات اقتصادي ستونزې دي اقتصادي ستونزې دي چې نارینه کار نه لري، هغه چې کله د کور کاریګر کار نه لري او اقتصاد سره د کورنۍ ټول غړي مخامخ کیږي، د خوارځواکۍ سره، مثلا د لباس نشتون سره، د ضرورتونو او د اړتیاو د نه پوره کېدو سره، چې ما مخکې ارزو کړې چې هغه مادي او فزیکي شتون چې د رواني فشارونو هغه لومړی یا د رواني ضرورتونو لومړی دغه تعینوي او هغه د مشکل سره مواجه کیږي، نو دغه دوامدار شو څو میاشتې شو او همداسې ادامه پیدا کوي. متاسفانه حتی ماشومان په کور کې ډوډۍ نه لري، انجونې او ښځې په کور کې ډوډۍ نه لري، نارینه حتی کار نه لري، انجونې خلاصه کې دلته مشکلات فوق العاده زیات دي. دغه د دې لامل کیږي چې روان باندې مستقیمه اغیزه وکړي او په نتیجه کې د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو اساسي عامل د اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي له کبله کېدلی شي. هغه څوک چې فزیکي لحاظ مساعد وي نو هغه ډېر زر په ژور خفګان یا ډپریشن باندې اخته کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه په دې اړه باید درڅه وکم، که څه هم دغه حقوقي مسایل دي، خو تاسو به د خپل کار په مهال باندې کېدای چې د داس شدو سره مخامخ شوي یاست چې له همدې کبله رواني تکلیف ورته پیش شوی وي، په داسې حال کې چې یو جوړه سره جلا کېږي، طلاق یې کېږي، هغه کوچنی چې یوې ښځې په خپل ځان کې ګرځولی هغې پیدا کړی وي او هغې ورسره تکلیف ګاللی وي، د پلار کورنۍ را ولاړېږي ورڅخه اخلي، دغه د یو انسان په حق کې څومره تیری دی، د یوې مور په حق کې څومره تیری دی ستاسو په نظر، او هغه ښځې څومره د ژور خفګان یا د دا ډول رواني وضعیت سره مخامخ کېدلای سي چې دوی اخیر و ځان وژنې ته لاس اچوي؟
بلې، دا خو یو حقوقي موضوع ده، د شرعي لحاظ خو علما په ډېر ښه پوهېږي، خاطر باندې چې هغه مور زیات د ماشوم پالنه او روزنه د اقتصادي له پلوه او د هغې معیشتونه او هغې غوښتنې نشي پوره کولی، نو هغه په یو ترتیب باندې مثلا هغه د پلار کورنۍ یا خاوند په انتقالي کې، خو هغه عاطفي رابطه چې مور کوم د ماشوم سره لري، بلې زما هغه ګرځي
راځي. ډاکټر صاحب، خو کېداسې چې دغسې نه وي، کېداسې چې د افغانستان د قانون د مخې یا د شریعت د لحاظه چې اوس موږ سره کوم عالم نسته، کېداسې چې د مور حق کېږي چې باید خپل کوچنی غټ کې، ځکه چې یو ښځه هم کولای شي چې پیسې پیدا کړي، کولای شي چې کار وکړي، کولای شي چې دنده ولري.
ما مخکې ارزو کړ چې د شرعي لحاظ عدالت په بعضي مسایل شته، خو په غیر باندې زه نه راکېږم، چې زما مسله کوم نه دی پوهېږم هم کنه. زه اصلا د رابطه رواني عاطفي رابطه چې د مور او ماشوم ترمنځ کله چې دا پریکون رامنځته کېږي، د مور پر روان باندې مستقیمه او شدید اغیزې راوستلی شي، او هغه داسې کېدای شي لکه تاسو یادونه وکړله، ځکه د عاطفي برخه د مور په روان کې ډېره زیاته قوي ده. کله چې د تکنیتوب او مشکلات سره مخامخ کیږي، نو د عاطفي او خلقي ناروغي رامنځته کوي، چې جوړ خفګان یا ډپریشن د خلقي ناروغي هغه اساسي برخه ده. خبره دا ده چې هغه په شریعت کې هم خپل شرایط ویلي دي چې په څو وخت کې باید پلار د ماشوم پالنه وکړي او په څو وخت کې مور د ماشوم پالنه وکړي، ځکه ته په همدې خاطر باندې شرایط لحاظ د طلاق مسله ډېره یعنی یو بد او جدي مسله ګڼل شوې ده. یعنی په ډېر سختو شرایطو کې حتی کوششونه چې طلاق رامنځته شي، او طلاق یو بده پدیده ده، او د شریعت د رواني مسلک په لحاظ هم بالخصوص د جوړ خفګان یا ډپریشن رامنځته کوي، یو غټ عامل د طلاق شوی افرادو کې ډیر زیات وي، چې هغه هم د خلقي رابطې یا عاطفي رابطې د خرابېدو د مخامخ کېدو په صورت کې، چې دغه رابطه خرابېږي، کله چې دا خرابېږي شخص ته ناامیدي پیدا کیږي، هغه خپل دوست او عزیز د لاس ورکه چې هغه مغه اولاد دې ځکه هغه تنه چلا کیږي، او کله چې چلا کیږي د مور پروان مستقیمه نغیز شیندي، او هغه د جوړ خفګان او بل اخرات ځان وژنې لپاره مصائب کوي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو لمر سره پر لاین پاته سي زبرت تاسو پر اعظم. روهینه جانی، په دې اړه باندې تاسو خبري کولای چې تاسو په دې خاطر طلاق ونه کړ چې د خپل نوم یا تاسو د کورنۍ د نوم په خاطر باندې، نو آیا فکر نه کوي چې تر دې چې په منځ کې عمرې کېږي یا تاو تر خوالي واقع کېږي، یو چاته زیان رسیږي، تر هغه شت نه دی چې څوک سره جلاسي؟
تاسو خبره سم ده ملال جان، ما تر هغه وخت پورې کوشش مې وکړ چې مال چې زما لایف بچي، زه کوشش وکم چې زما بچي د خپل پلار سره پات شي. سم ده چې زما عزت هغه ځی باندې خطره وو. ډاکټر صاحب تم سلام، زما طرف نه هغه سم وای، دا سم وای چې د شریعت د لار نه زه تاسو ته وایم. سم ده، شریعت څه ویل ده چې شریعت ویلې ده د یو چا عزت، ځکه چې په هغه کورنۍ کې چې زما عزت زما د سسو طرف نه سیف نه و، نو زما د بچی عزت هغه ځای باندې سره کم سیف وي. زه په کور کې وږی پات شوم، تیږه پات شوم، وهل مې وخوره، ما خپل ځان سوسایټ ونه کړو. یو مور خپل لپاره سم کولی شي، خپل بچی لپاره سم کولی شي، هغه وخت پورې چې هغه وخت پورې هغې ته پته ولګېږي چې هغه څه شی نور د هغې د لاس نه خپل عزت بچول او خپل بچی عزت بچول لپاره نه راځي. ملالای جانه، زه ډېر زیات کوشش مې وکړو چې اول طلاق وانه خلم، بیا ما زما خاوند چې ما سره فراتو کو خای دي هغه ما ومنل. زه یو مور ومه، ځکه د پلانه د مور حق زه اوس ښه جیګه ښه آواز باندې وایم چې د یو مور حق ډېر زیات وي. کله چې زما لاس کټ شو، زما بچی ما سره په یو بیت باندې پراته و، ځکه چې ما ته پته و چې زما دښمن زما پسې ده او ما ته وینې په کار و. زه څلور میاشتې په هسپتال کې ما ډېر زیات وینه په کار وو، زما علاج ته زما یو لاس کتول آسان کار نه ده. بیا هم کله چې زه هوش ته مې راغل، خپل بچی لاس نه مې نیول او ما ویل چې زه لایق کوم خپل بچی لپاره کوم، هغه تای ما ونه ویل چې زه مړه کېږم، ما سوسایټو کو سمې ونه کو. هغه پات نه چې ما ته پته ولګېده چې اوس دنیا دوی زما عزت ته ګوري او زما بچی عزت ته ګوري، اوس وګه پټګه پاتې موګه تک پر روټ کې پاتې، ما سره چت نشته، هیڅ شي نشته، د خپل بچي گزاره کول نه شم. هغه ټایم ما سوسایټی لاس ولګول، بیا هم زه په خیوان و ما چې زکه ولې زه خپل بچي لپاره سم کولې شم او یو پلار نشي کولې، کله نشي کولې چې هغه کولې شو. نو زه چې یو مور یم، یو لاس سره دومره قرباني ورکوم، ولې د هغه پلار دومره قرباني وار نه کو، ولې زما سوسرال دومره وار نه کو؟ هغه ما زما سوسر و، زما د بچي خو پلار و، ولې هغه داسې کار ورسره وکړو؟ زما خاوند و، زما د بچی پلار و، ولې داسې وکړو؟ د خپل وینې لپاره، د خپل عزت هغه بچول نه شو، نو د بچا عزت سره کوم خیال وکړي؟ شریعت چې څه وایي زما نه مان، مګر دغه خبره زه نه منم چې یو مور ته حق ورنه کې یو پلار ته حق ورکړي. یو مور یو لاس سره اپایز بوي، خپل زخم سره، خپل وینې چې په خیرات باندې د خالق نه واخلي، خپل بچی ساتل شي، مګر یو پلار خپل ځان ته وعده کوي حشتزي چې هغه حج زما په خیال کې نه قبول کړي، بل خځه سره وعده کوي په کور کې خپل لایف جوړي او خځه دغه څه خیرات غواړي د دوه قانون خپل بچي لپاره، خپل خون لپاره، خپل وینې لپاره، خپل زخم لپاره. یو مور سم کولی چې زما په اندازه کې چې هغه څه پلار وي چې زما خاوند غونډي هغه کله خپل بچي لپاره سم کولی نشي، ځکه چې زمون سوسایټ چې کاو موږ خود کچی کاو چې زمون څوک نه اوري.
ش روهینا جان، مننه ستاسو د معلوماتو څخه. په شریعت کې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې ویل، خپل شرایط دي، دا سنت دي چې یو سړی پر یو شذ باندې برتری لري د اسلام د نظر یا د خدای پاک په نظر باندې. خدای پاک ته ټول انسانان یو برابر دي، دا غو قانون یو برابر دي ټول انسانانو ته. نو هغه خپل شرایط لري چې یو سړی نسې کولای چې خپل اولاد ته شمینه ورکي، شی وپالي، شی وساتلای شي، هغه حق نس درلودلای چې هغه کوچنی دی د خپل مور څخه جلا کی. دا ډول شرایط ست چې محاکم مور باندې پریکړه کوي چې دغه په بیا موږ پراتلونکو اونیو کې کېداس په نورو خبرونو کې هم پر دې باندې نور حقوقي بحث وکړو. اوس په د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب، صافی ک په دې اړه تاسو موږ ته وایئ چې هغه کسان چې له جوړ خپګان سره مخ شوی یا په ځان وژنه باندې لاس پوری کړی وي، په افغانستان کې کوم داسې ځای ست چې دوی ورسیالته ورسره مرسته وسی د رواني او د عصبي لحاظ؟
بله، تاسو دې سه موضوع ته اشاره وکړه. لکه ته زه هم تکراروم، د اسلامي شریعت خپل شرایط لري د سینو چې ماشوم باتمنه پلاری اخلي او مور باندې په تفاوت او مور مقابل پات کیږي. په هغه حقوقي بحث تاسو لکه په راتلون کې په بحث وکړي، ډېر وخت د خلکو د موضوع روښانه شي. لازم مستقیم تاسو پوښتنې ته، متاسفانه په افغانستان کې د روانو ټول نړۍ کې هم د قسم استګما او قسم شرم موجود دی چې څوک رواني ناروغ دی او څوک چا ځان وژنې اقدام کړی دی. ډېره پورې دا مسایل خفیه پاتې کیږي. ډېر کم کسان دي چې هغه مثلا میډیا ته موضوع راوځي، او ډېر کم کسان یو فیملی دي چې هغه خپل ناروغ دغه څوک چې ځان وژنه کوي او ځان وژنې اقدام کوي او یا د جوړ خفګان نښې نښانې لري، ډېر کم کسان دي چې هغه مثلا روغتون ته مراجعه کوي. بلې، مراکز ته د ولسوالۍ په سطحه کلینیکونه دي چې هغه ته موږ د اساسي خدماتو مثلا په اړه کې رواني مشکلات او پرابلمونو ټریننګونه ډاکټران ته ورکول شوي دي. او ته د فیملی چې په دې مسایلو باندې یو څه آگاهي لري یا پوهاوی لري، نو هغه ته مراجعه کوي. اما ډیره پورې ما مخکېر زو چې دا مسائل د نظر پټ پات کیږي، دا بعضی د سوسایډ ارقام یا د ځان وژنې ارقام چې وړاندې کیږي دا هغه ارقام دي چې هغه واضح شوی وي او یا مراجعه کړی وي او یا څوک پوه شوی وي، اما ډیره پورې همداسې خپ چپ او داسې خفیه شکل باندې پات کیږي، ځکه د خلکو په منځ کې د رواني ناروغیو په اړوند باندې کافي پوهاوی نشته. یو ځان وژنه چاته څنګه نه ښکاري، یو مشکل نه ښکاري، وای دا د خپل شخصي مشکل نه دي، د مرض او د اختلال په شکل او تفکر نه کوي، اما متاسفانه جوړ خفګان یا ډیپریشن، رواني روحي ستونزې او فیملی او کورنۍ تاوتریخوالی او فشارونه چې تاسو پر رواني ستونزې کې راځي، دا هر هغه څه دي چې په کورونو کې خلق ځان وژنې ته مثلا مساعد کوي، هغه خلق سره ځان وژنې افکار پیدا کوي، لکه څنګه چې دغه روحي نه خور ویلې، کورنۍ تاوتریخوالی، کورنۍ نابسامانی، اقتصاد خرابوالی، یو د بل نه منل او د بل د حقوق د پښو لاندې کول، چا ته خپل حق نه ورکول، د رضا پرته ودونه کول، په ماشومتوب او کوچنیوالي کې ودول، د پیسو په مقابل کې د خور لور خرڅول، دا ډېر هغه مسایل دي رواني اجتماعي چې بل اخره په کورنۍ کې هغه نوې جلکې چې واده شوی هغه الته د یو مزدوري حیثیت پیدا کوي، خپل حقوقي حیثیت چې د یو مېرمنې په توګه نه، یو کورنۍ د مشر په توګه وي، هغه نه پیدا کوي تر ډېره پورې په کور کې د نورو خلکو په واسطه باندې، لکه د خسر په واسطه او مثلا د خواښې او همدارنګه د کورنۍ د نورو غړو په واسطه تاوتریخوالي سره مواجه کېږي، هغه باندې شاقه کارونه کېږي، د هغه د رضا د پرته، د هغه د رضا د غوښتنې پرته عمل پرې عملي کېږي، بالاخره دا ټول هغه څه دي چې ځان وژنې ته شرایط برابروي. ډېر کسان ځان سره دا مسایل او دا سیسونه پټ ساتي، چا ته یې نه وایي، د ځان وژنې په اړه باندې چا ته نه وایي، چا سره موضوع نه شریکوي چې یاره زما د ژوند نه زړه تور دی او ماته دا ژوند بې معنا دی او بالاخره غواړ. مثلا په دې ځان وژنې کې مهمه موضوع دا ده چې یو شخص ته هغه د لذت موضوع خرابه شي، د ژوند د خوند موضوع خرابه شي، تر راتلونکي باندې باوري رامنځته شي، فکر وکړي چې زه هیڅم نه یم او نور د ژوند په درد نه خوري، بالاخره ځان وژنې افکار رامنځته کیږي. یو تعداد نورې ځان وژنې دي چې په ځوانانو کې دي، متاسفانه چې هغې ته ناڅاپي ځان وژنې وایي، اکسیډنټل سوسایډ ورته وایي، هغه داسې وي چې د دوی غوښتنې نه منل کیږي، دی وایي راځه یو اکت به وکړم، د ځان وژنې یو څه دوا نه درمل نه به استفاده وکړم، یا ځان ته به صدمه ورسوم او بالاخره په دې زما غوښتنې ومني، نو متاسفانه هغه عمل دا شي چې په واقعیت بدل شي او ناروغ تر ډاکټر ونه رسول شي، چې زیاتو ځوانانو کې دا ډېر زیات قسم په خاریو کې نو بالاخره هغه ځان وژنه رامنځته شي. نو مسله دا ده چې ډېر بریده پورې هغه چې روغتونونه هم شته، د رواني روغتیا روغتون په کابل کې هم موقعیت لري، په ولایتونو کې تخصصي شفاخانه چې کمی ودي هغه واردونه لري، د تستر لپاره هم ناروغان مني، او همدارنګه د ولسوالیو په سطح باندې کلینیکونه دي، اساسي خدمات د صحي کلینیکونه دي چې هغه ته هم د رواني روغتیا په برخه کې موږ خپل د ډاکټر سبان ته ټریننګونه ورکړي دي، چې سوسایټي د هغه لومړی او عاجله موضوع چې موږ په دې باندې د سرکار کړی دی، او دا ټریننګونه د خارجي موسساتو په واسطه باندې همدارنګه د عامه روغتیا وزارت مخکې دا دایرول دی، او په هوا ورکو همدارنګه د میډیا د لارې نه. نو دا ډېره مهمه موضوع ده، تاسو چې نن رانیولې ده، متاسفانه ډېر زیات خلک د مختلف عوامل له کبله دغه مشکلات سره مخامخ کېدل شي.
مننه ډاکټر صاحب. روهینا جانی، دوی د قینوري لرو که تاسو په دې اړه یو څه وایئ چې آیا تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده د خپلې قضیې په اړه باندې؟
سلام مناله جان، نه ما د طالبانو په حکومت کې ځکه مراجعه کړې نه ده، ځکه چې طالبان کله چې یو ښځو ته لاړ شي نو د هغوی نه مني، سم چې وي د سړی مني، او دغه څه په حالت باندې چې موږ سوسایټ کوو، زمونږه ما باندې تیر شوی دا زوایمه، هغه تایم باندې څوک نه پوهیږي، خپل ځان باندې بس یو شی هغه پوهیږي چې درد وي، او دغه دنیا ورته فرایا کیږي، بالکل د یو بیگانه دنیا کیږي. دا هغه پس نه چې طالب ته لاړ شي چې د سوسایټ خبرې مو کې د خودکشي خبرې وکړي، نو هغه سوچ کوي چې تو کافر یې، تو مسلمان نه، یو مسلمان د سوسایټ نه کوي، مګر هغه سوچ کوي نه چې مجبوریت کوم دی پورې راځي، زما بچی کله چې وګ پاتې کېږي زه سوسایټ ته مجبور کېږم، کله چې زه د خپل لاس طرف ته ګورم چې 25 کال باندې زه یو مزور شو یم زه سوسایټ ته کېږم، کله چې زه په روز کې یو شپه تیروم ما سره کور نه دی زه سوسایټ باندې سوچ کوم، نو دا څوک سوچ کولی نه شي، هغه څوک زه طالب ته سره کم لاسوم، هغه خو بس سریان ته تایم ورکوي، د ښځو له کومه طالب مننه نه ده تر اوسه
هغه وایي چې په قران کې راغلي ده چې خزه ساري مرکې وایي سم کینو هغه برداشت وکا په کومه قانون باندې په افغانستان خو بالکل نشته چې خزه توګه
مننه روهینه جانی سلامات اوسې ستاسو څخه او د ډاکټر صاحب مصافي څخه ډیر مننه د دې خبرونی وخت پای تر رسیدلې دي او ریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
نور بس دې خبرونه اوري
مننه چې ازادي راډیو واوري.